السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د خبري برخې د راپورنو په برخه کې به ووري چې پرون د سینما پامیر په سیمه کې له چاودنې وروسته ایمرجنسی روغتون ته یو مړی او یولس ټپیان لیږدول شوی دی. دا له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې د تاوتریخوالي دریمه پیښه ده. دا چې دا بریدونه څنګه کیږي، څوک یې ترسره کوي، په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې وشوې. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پایل کې ازادي راډیو د 15 پښتو او دری سیاسي، تاریخي، ادبي او دینی کتابونو لست ترلاسه کړی و چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو د چارو سرپرست معین مولوي ضیاء الحق حقمل پرون چهارشنبه د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندوی ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د طالبانو په وینا د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې قرآن کریمونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیله علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال د یو لوبغالي پرانسته ده. خلیله علي په 2020 کال کې کابل ته د یو سفر په ترڅ کې ژمنه کړې و چې د قرغې په سیمه کې به په 800 جریبه ځمکه د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي چې دا د دې په وینا د محمد علي کلی ارمان و. ترکیه پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي دفاعي صنعت پر یو شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردي ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. د انقره په پرونی برید کې چې د دوو وسلوالو لخوا وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د لویدیځو اجانسونو په وینا د ترکیه د دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د عراق او سوریه په شمال کې د هوایي بریدونو په پایله کې د ترهګرو ډلو 2 مرکزونه ویجاړ کړي او زیات شمېر دغه وسلوالي له منځه وړي دي. د انقره د پرونی برید مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ترکیه دا برید د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی کار بولي. ترکیه او لویدیځ متحدان پی کی کی د ترهګرو په توګه پیژني. د پاکستان پولیسو پرون ویل چې 3 تنه مشکوک کسان د 2 نرخزیانو د وژلو په تور نیولې دي. د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پیښور په ختیځ کې پروت دی، د یک شمې پر ورځ 2 نرخزیان په خپل استوګنځي کې د چړو په گزارونو وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي چې داسې شواهد ترلاسه کړي چې شمالي کوریا روسیې ته پوځیان استولي دي. لوډ آستن پرون له روم څخه د کتنې پر مهال دا څرګندونې وکړې. بلورته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي ویلي د دوی معلومات ښیي چې شمالي کوریا شاوخوا 3000 سرتیري روسیې ته استولي او دا مهال هلته په روزنه بوخت دي. او د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پای لوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخېږي. د دې لوبو بله نیمه پای لوبه به د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډالو ترمنځ وشي. د دغو دواړو لوبو ګټونکي به پای لوبې ته ووځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 18 د پلازمینې مسقط په جنوب کې د العامرات په لوبغالي کې ترسره شي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. راځو د لنډې خبری برخې د سر راپور ته. هغه دا چې تر یوې اونۍ په لنډه موده کې په کابل کې د توغندیو د یو برید او د طالبانو د استخباراتو پر موټر د وی حمله ادعا وشوه او په دې خار کې پرون یوې چاودنې یو تن ووژه او یولس نور ټپیان کړل. یو شمیر کتونکي په دې نظر دی چې د طالبانو له لوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک ورسره همکاري کم کړي او امنیت خراب شي. طالبانو بیا د امنیت د ټینګېدو لپاره په کابل کې د کورنو تلاشي پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی چاودنې د یوه نارینه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. په دې چاودنې کې چې د پامیر سینما سره د لیلامي په بازار کې د چهارشنبې د غرمې د 2 بجو خواته وشوه، یولس تنه ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې دا چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانت رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا د لاسي بم چاودنه وه او د برید کوونکي یوه پښه قطع شوې ده چې اوس په توقیف کې دی، درملنه یې کېږي او د امنیتي ځواکونو له لورې تحقیقات ترې روان دي. له سیمې یوه عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د پیشه له ځایه نږدې 100 متره لرې وم. له هغه ځایه یو هلک منډې راوهلې. ما پوښتنه ترې وکړه. ده وویل چې د یوه کس جسد هلته پروت و. نور څه مې نه دي لیدلي. دوه کسه د میوند روغتون خواته راتلل. دوی په وینو لړلې وو. چرې یې په لاسونو لګېدلې وې. د کابل د ایمرجنسي روغتون په بیان کې راغلي دي چې په ټپیانو کې یو درې کلن نجلۍ، یو څلور کلن هلک او یو شپاړس کلن هلک دی. همداراز دوی میرمنې او شپږ نارینه ټپیان د درملنې لپاره د دوی روغتون ته وروړل شوي دي. یوه ورځ مخکې تر دې د کابل په قلاچه سیمه کې آزادي جبهې د طالبانو د استخباراتو پر یو موټر د برید ادعا وکړه او ویې ویل چې په دې حمله کې دوی د طالبانو 2 تنه وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. د چپی د دې اونۍ د یکشنبې په ماښام د کابل پر هوایي ډګر د توغندیو د برید مسولیت هم ومانه چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې توغندي د کابل پر هوایي ډګر لګې شي. په کابل کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري محدودیتونه او په خلکو فشار پر امنیت منفی تاثیر کوي.
هر څومره چې فاصله د ولس او د چارواکو ترمنځ زیاته شي وضعیت خراب شي، خود په خود باعث دی کیږي چې امنیت خراب شي او له مخالفینو سره خلک خپل همکاري نه شروع کړي. زه فکر کوم دا یو کنه یا بیلګه ده چې لم دا اوس فکر کوم چې شروع شوه ده.
طالبانو په کابل کې د خپل مخالفانو د نیولو او ځپلو په نیت د کابل په خیرخانه، تایمنی او 315 سیمو کې له 2 ورځو راهیسې کور په کور تلاشۍ پیل کړې دي. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د دې تلاشیو په ترڅ کې څه ترلاسه کړي دي یا یې څوک نیولي دي.
و مو ریدل چې په 13 نږدې یو اونۍ کې په کابل کې د تاوتریخوالي 3 پیښې شوې دي چې تر ټولو وروستۍ هغه د سینما پامیر په سیمه کې پرونی چاودنه وای چې ایمرجنسی روغتون ته ترې یو مړی او یو لس ټپیان ورول شوی. پرونی وی سرچینې بیا ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوی. دا بریدونه څوک کوي او په اوږد مهال کې د دوام اغیز څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې د امنیتي او پوځي چارو د کتونکي جنرال محمد رادمنش نظر پوښتلی دی.
اصلا په افغانستان کې د اول نتر اخیره پوری د دقیق استخباراتو لاس پکې وضاحت لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس استه د پاکستان د استخباراتو د ستراتیژي لمخنه ترتیب شوی او اوس په افغانستان کې دغه سه وضعیت رامنځته کیږي چې هر ورځ انفجار، انتحار او ځینې نور مشکلات رامنځته کیږي. دا اصلا لورای اخکاری سی طالبان هم په خپل حکومت داری که ناکام دی او دوی هم نکوله سی لکه حقا ادعاگان او شعارون سی دوی ورکول اوس ده حقا ده شعارون و او ده وینا و لمخینه دوی ناکام دی او نکوله سی په افغانستان که ده طالبان و په وسیله امنیت رامنځته کی او همدارنګه د طالبانو په منځ کې هم ځینې مشکلات سته چې د دوی صفوف د خپل رهبری په امر کې اجراءات نه کوي.
رادمنش صاحب، طالبان دا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځپلې ده، له منځه وړې ده، خو دغه ډول بریدونه چې لکه پرون چې په سینما پامیر سیمه کې وشو تر ډېره مسؤلیت داعش اخلي، دا ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي سره لدې چې طالبان دا کوي چې دغه ډلې ځپلې او دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې بې ساری امنیت راوستلی دی؟
امنیت څه معنا؟ امنیت معنای دا ده چې په افغانستان کې باید هیڅ کوم مشکلات رامنځته نشي، اما طالبان د دوحې د موافقتنامه نه تر اوسه په هر مسأله کې دوی د خپل صفت په مورد اغراق او د خلکو په مقابل کې ځینې استرګې پوتیې لورای اخکار سي طالبان د امنیت په مورد کې ناکام دي.
او رادمنستر دغه وضعیت دوام به څه اغیز وکړي که دغه ډول ناامنۍ دوام پیدا کړي، چاودنې کېږي، انفجارونه کېږي په کابل کې، د دوام اغیز به پر ولس باندې څه وي؟
خود د طالبانو د اجراءات او د عمل کارت په مورد کې باید وویل سي چې دوی په خپل ټول کرنلار نه ناکام دي، او دا حتمی ده سي افغانستان که د خلکو ته بیروزګاری وي، امنیت رواني نه وي، د دې نه لورای اخکار سي یقینا طالبان په ځینې نور مشکلات مخامخ کیږي او پاینده که خلق اخپل اقدامات شاید رامنسه کی او حق اقدامات دادی سی ده خلقو او ده طالبانو پا منز که لوی وطن رامنسه کی جی.
ده امنیتی او پوزی چارو شدنون که محمد رادمنش و چه لازاده رادیو سره خبری کولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د اعتصاب دوهمه ورځ وه. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا اقدام ځکه کړی چې د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د غوښتل عمله چې دوی د طالبانو د عامې روغتیا ریاست او د دوی د معاشونو په ورکولو کې د مسؤولو مؤسساتو بېغوري بولي کاري اعتصاب کړی. یو شمیر اعتصاب کوونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې په تېرو څلورو میاشتو کې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي، د سې شنبه په ورځ د لړم میاشتې له لومړۍ نیټې کاري اعتصاب پیل کړ. دوو روغتیایي کارکونکو چې اعتصاب کې برخه لري او نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان پراختیا او مرستندویه ادارې یا ادا او د روغتیا د ارتقا او مدیریت ادارې یا OHPM دوی ته د ماشونو لور کولو ډډه کړې.
مدت 4 ماه میشه که معاش نگرفتین.
تلور میاشتی که چه معاش می نده اخیسته پا دیر و سنزو که جوان کوم مونگ و اخل کیگو چه ولی کار نکوی. دو ورزی کیگی چه مونگ اعتصاب کرده او دیتا حاضریو چه اعتصاب تیدا موار کرو او آن دو خوڑو اعتصابو کرو.
حتی حاضر هستین که اعتصاب قضا هم بکنین.
از برج 7 و 8 و 9 و 10
د میلادی کال 8می، 8می، 9می او 10می میاشتو معاش نه دی حواله کړي. وای چې د 8می او 8می میاشتې مسؤلیت او OHPM لري. لنډه دا چې اختلاس یې کړي. اوس مهال د هرات ولایت کلینیکونو قاری اعتصاب کړي.
هرات په همین خاطر تحت اعتصاب می باشه.
د افغانستان د پراختیایي او مرستندویه ادارې یا ادا یو کارکوونکی چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه وویل چې یونیسف په هرات ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري. په هرات ولایت کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي چې ده هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې د 116 کلینیکونو شاوخوا 3000 کارکوونکو د څلورو میاشتو د ماشونو نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې د روغتونونو، کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو یوازې بیړنۍ څانګې فعالې دي او د روغتیایي مرکزونو کارکوونکو ګواښ کړی چې که ماشونه یې ورنه کړل شي د روغتیایي مرکزونو بیړنۍ څانګې به هم غیر فعالې شي. د یو له دغو روغتیایي مرکزونو څخه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د هرات عامې روغتیا رئیس مولوي شاهد غږیز پیغام یې ازادي راډیو ته لېږلی چې له روغتیایي کارکوونکو یې غوښتي چې ارامه شي او خپل کار ته دوام ورکړي.
من مين هيس رئيس حتمي ولايت هرات به دفاتر محترم يونس
ما د هرات ولایت د امر اختيار رئيس په توګه د يونسف او دبليو ايچ او له ادارو سره اړيکې نیولې ترڅو ژر تر ژره ماشونه او نور پاتې مصارف ورکړي. دغه ادارو وعده کړي چې دا سنز به حل کړي. لدې عمله لټولو همکارانو غوښتنه کیږي چې د کاري اتصاب نه دی ډډه وکړي.
هغه اسنه چې ازادي راډیو ته رسیدلې خي چې د تورغونډي روانشان جامع نواباد انجیل سرچا کشک سنگ کوتل روغتیا مرکزونو او د غوریان شیندن پښتون زرغون او گذری روغتونونه د هغه لومړنیو مرکزونو څخه و چې د اعتصاب یې پیل کړی.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وا اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه میومنی. هغه انجونی چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کټوالی ته اړې شوې دي، دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري، اوس له کومو ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
کورنۍ د خپلو اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو. منګه دا چې راووتلو صرف د همدغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپله زده کړه مخته ویوړی شي.
طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندې کړې دي، دینی عالمان په اکله څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښتل نور د علما په ټولنه کې شته دي چې د دې سره موافق نه دي، او بلکې دا غندي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من اگتون کن کلا چه ده دوازرا و یویشتم کال دی آگست پنیمایی که طالبان دی دوم زیل پارا بیا واک تا ورسیدل، دی خپل حاکمیت پا مه لمره و که لشپگم طولگی سخد دی پور تا طولگی و انجونو پر مخ دی زدکر دروازی بندی کری. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې له کار څخه راوګرځولې. په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګوه. میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده یې مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسېدونکې زهرا ابدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړیو ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشول، هغې ورځ باندې زموږ مکتب رخصتي وله، موږ په کور کې ولو، امتحانونه مو خلاص شوي وله او رخصتي مو پیل شوي وله. نو بس زه کور کې وم، خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډېر بد حال دی او چې کله طالبان راننوتل نو زندانیان هم خوشې سول. ډېر یو غیر قابل باور وضعیت و دی موږ لپاره. په دې چې موږ مخکې له هغې نه کله به چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرګز داسې یو شی امکان نه لري، دا خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي. موږ ویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. دا یو دمې راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته داسې وایم چې ژوند لکه یو سل اتیا درجو نه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلود، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه و، لجه مو لوشت ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به هم داسې نا امیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي به موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعه زموږ مغزو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
د خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته، داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخت درته تمامه سوه تاسې ته کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې دغه وخت کې لسم صنف کې ومه. نو موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس، د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شوه چې باید په کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډاډ د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه؟ څه دې کوله؟
تقریبا درې څلور میاشتو پورې زه همته کابل کې ولم، کله چې زموږ ښوونځي بند کړل. نو بس دومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو او ورسره همداسې د مور سره کومک. وروسته له هغې نه ترکي ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم، لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو. نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغلو ترکیې ته پس له هغې نه.
بله، راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسو په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم اول هم جنجالونه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغیره شوله، فضا تغیره شوله، انسانان تغیر شول. همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځې، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنی ترکیې دولت ته مننه کوو چې موږ یعنی موږ ته حق له درس راکوي مکتب ته تک. لیکن په مکتب کې، په لارو کې، په بیرون کې، کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي. لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي موږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامۍ زبانې چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ که نه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کوم اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته. لکه موږ ته دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده. که دوی موږ ته اقامه رانه کړي، موږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پوهنتونو د شان نه پاتې کیږو. نو دا مونږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ، چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زکه ډېر منفي اثر کوي. لکه څنګه چې وویلې، زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته، ښوونځي کې نه نه شول، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړله، اوس زما د پوهنتون د تګ وخت دی. اوس زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه را نه کړي، لکه زه د 18 کلونه جګه یم، امکان لري د ما فامیل ته ورکړي او ما ته یې را نه کړي. که دوی ما ته اقامه را نه کړي، زه مجبور یم چې بېرته د خپل وطن ته لاړه سم. اولته بلغو ما ته هېڅ درس نشته، نو امکانات دې شته چې زه بېخي د پوهنتون نه پاتې شم، د ما خویندې وروڼه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بېرته مجبوره سئ چې افغانستان ته لاړ سئ، څه رقم پیشبیني کوئ؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینهو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي، له کاره یې راګرځولي دي، په ښار بازار کې نسي ګرځېدلی، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسي تللی. کله چې فکر کوي دې ته چې مجبوره سي بېرته افغانستان ته ولېږل سي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعا د سترس خبره ده، ځکه چې دلته مونږ راغلي یو د یو هدف لپاره. مونږ هدف د هغه اولې ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو چی به کوو، بیا په پس له هغې مونږ بېرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که مونږ بېرته افغانستان ته لاړ شو، مونږ نه ښوونځی ختم کړی، نه مو پوهنتون ویلی، مونږ بېرته هماغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هېڅ شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا مونږ لپاره واقعا فصل دی چې دلته مونږ ژوند وکړو، د دې هغه سره مونږ عادت شلو، بېرته هغه سي ماحول ته تګ او بېرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده، او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي.
بله، کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. تاسو اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخته ده، د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا مونږ چې دلته د ټوریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. نو مونږ دلته نه کار کولی شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفته دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ؟ آیا ورته حاضره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي تاسو یوازې لاړ سئ؟
که چیرته زه اوس مکالی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اول ته لاړ شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرام ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حده، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دی اولاد سربانه خوشی کرده، چې من گره اوتلو حتی خپل عزیزان، خپل دوستانم خوشی کرده، خپل والدینم خوشی کرده، دی اندق اولاد سربانه شده، چې من گره اولاد یا سرحد تا ورسیگی یا وینده خسی. نو دیره مشکله ده، دیره زیاده مشکله ده، انسان خپل نشی ولی خپل خلبانی خوشی ده، چه تیریگی ده انسان بزرگ بانده تیریگی، چه خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، وستی تاسو ترکیه ترغلی او دلتم له نامعلوم سرنوشت سر مخی، جای اسناد درکی، نی درکی، بیرت افغانستان تلیگل که گی، پاتی که گی، دا تاسو تا چومره لزغم نواتلی خبره ده؟
دیره بی حد لزغم نواتلی ده. دوم را یعنی پا تشویش یو منگا چی آیا منگ تا اسناد را کی که بیرانه کی. یعنی هر او راز دا جوان دیر پا مشکلات من تیریگی، دیر پا سخته با دی یا خو مسافری او بل خوانه چې د دې فکر کې چې موږ به اسناد راکې کبیرانه کی او د موږ سرحد به څنګه شي موږ اولادونه به څنګه شي ډیره مشکله ده یعنی خو له ویلې سیاسانه خبر نه لسیږي وای
bale تاسو د امکانات درلوده تر ترکی پورې راغلی خپل بچی مرا وصل چې زده کړې وکړي مګر اکثر افغانان امدومره امکانات هم نه لري په وطن کې دی دیغو لونه خوانځي ته نسی تللی دیوی مور په صفات تاسو له حاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړئ
زموږ غوښتنه همدغه ده چې د طالبان نه نړیوالې ټولنې نه چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي زه پوهېږم چې د یوې مور د یوې پلار په زړه باندې څه تیریږي چې اولاد په کور کې بې درسه بې تعلیمه ورته ناست وي ډېره مشکله خبره ده ډېره سخته ده زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دوی په زړه کې د رحم اوبه توی کړي او چې دا مکتبونه خوشي کړي خپل زده کړې ته دوام ورکړي
یو شمېر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په ګاونډیو هېوادونو کې لکه ایران او پاکستان دو ځایو کې دې ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي تاسو د یو مسافرې په صفات له هغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کیسونه مخکې وړي دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته څه غواړئ له هغو مسؤولو کسانو څخه
د مسؤولو کسانو نه دا غوښتنه هم دا ده چې زر تر زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر تر زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
تاسو هم ډېره مننه خیر اوسئ ډېره مننه
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي همدا ستونزې دوی د تړ باسي چې هیواد پرېږدي بیا په نورو ملکونو کې هم دوی تاسې زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلن پاک لچې له خځو سره کوي د اسلام دین څه وایي قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړې دي وایي چې په خځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې هغومره مشروع حقوق ده خزینو دي ځکه چې قران کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف څومره چې حقوق د نارینه ودي ام دومره حقوق د خزینو دي هغه کې د تعلیم په برخه کې دي هغه کې د تجارت په برخه کې دي هغه کې د ملکیت په اخستو په برخه کې دي په هر برخه کې هیڅ تفاوت د خزې او د نارینه نشته دي بلکې دواړه انسانان دي عدالت د الله رب العزت بندگان دي د الله نو ویریږي الله ته رجوع کوي او پریده چې دغه مرمنې خپل ژوند وټاکي د چې دغه مرمنې د افغانستان آینده وګرځي د افغانستان داسې رهبرانی وګرځي چې افغانستان ته خدمت وکړي خپل قشر ته خدمت وکړي د ټولو نه ډیر زکه په دې باندې پويږي چې دوه مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دې زمنګ مرمنو ډیر سبا کړی نو دوه ډیر خپويږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي نو که دوه چرته دغه زمينه د دوه واخلي نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي زکه د تاریخ صفي د سيدي موږ تاسو کوم توجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله دغه تاریخ چې موږ ګورو دا د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی نو یو وخت په دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولیو
ومغتل چې په افغانستان کې دینجونو د زده کړې د حق په اړه د طالبانو د مسؤولو کسانو خبرې هم ولرو خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي
درنو دوستو پښتنو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چې په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو.
لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پانتون دی حقوقو د پانځي په خانه استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت کړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده څومره به خوي چې په فایل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اونا تاسو په ټولنه کې سکل انسانان ژوند کوي. هر عمرو انسانانو د غریزه ده سي خودخواهي غریزه لري. کیدای سي د دغه غریزه پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو هم نه او حقوق نقض سي او دغه غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کیږي. دغه حقوقو د اعاده لپاره او دغه حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد سوي دي او په ټولنه کې محاکم وجود لري او کم دې د نزا او خصومات ترمنځ کې حل فصل صلاحیت لري. سپاره محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید لري. سیاغه په وسنی پولنو کې یو علمی کچا هغه حد باندې سي دوی باید عالی تحصیلات په پانتونی تحصیلات لري او عالی تحصیلات لري او باغ حقوق او باغ مسائل باندې پوي چې په ټولنه کې د وسنی عصر د تقاضا او په اساس قوانين نافذوي او قاضی په مسائل باندې باید حاکم او په ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضی باید په حقوقي او فقهي مسائل باندې کاملا پوهي ولسی. حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضی لپاره ضرور ده هم فقهي پوهه اسلامي فقهي پوهه ولسی. د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی نو هر عمرو قاضی باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري. او کچېره تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري دا هم یو بخش د قاضی ناقص ده. ور باندې کېدای سي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغ سي او قاضی په ناپوهي سره غلط فیصله وکړي. او کچېره قاضی تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په مسایل باندې چې د افغانستان قوانين لغونه منشأ غیسته ده نو په دغه کې د قاضی نقص وجود لري. کېدای سي د خلکو حقوق نقصي ازو بل برخه سي تاسو ویلې سي دي وکیل ارزښت ساده ده د محاکم او د قاضي ارزښت ده. نو کچېر دعوا کیږي او یا د خلکو حقوق نقضيږي یوازینی مرجع سي د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي. سي په موضوعات باندې محاکم منقسم سوي دي تقسیم سوي دي. سي هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ سي جزایی محاکم دي مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکم لپاره شکلي قوانین ایجاد سوي دي. سي د اصول محاکمې پر عنوان لاندې یادي کې سي هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیشبیني کوي او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه سي هغه جرایم دي سي هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري هغه محاکمې بررسي کوي. عادي جرایم سي دي هغه دیوانونه د جزا دي سي هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم سي دي مراحل او طریق د افغانستان کې په ابتدايه محکمه، مرافعه محکمه، سپای او استیناف محکمه ویلي او فرجام یا آخری مرحله سدستر محکمه مرحله ده په دغه مراحل باندې تقسیم سوی او دا هم یو منطق له لحاظ سوی که چیرې د ابتدای قاضی اشتباه کوي باید استیناف قاضی یا مرافع قاضی دغه اشتباه واخلي او که هغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه رفع کړي. دغه ټولو مسایلو ته د حقوقي لحاظ که چیرې نظر وکړو ټول هدف یو هدف دست چی هغه د عدالت هدف ده بنان عدالت د محاکمو له جانب نه تامینیږي او کوم صورت کې تامینیږي چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان اوسیږي وړ قاضیان اوسیږي په ټولو مسایلو باندې سر خلاصي په هغه وخت کې عدالت تطبیقي حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګ سره اوسي او بل صفت یادیږي په اوسني عصر کې چې هغه عادلانه ده دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای داد چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې.
بله راستو ته ستنځه سپ کچیر امدغه محاکم امدغه قاضی امدغه وکیل په ټولنه کې نه یي ټولنه له څه سره مخ کېدلی سي. تاسو ډیرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړله د محکمې قاضی وکیل ارزښت مروخانه کړ. راځو دې ته چې دغه کې نه یي څه کېدلی سي.
طبیعي ده که چیرې محاکم نه اوسیږي حراج براج ده د خلکو حقوق تقسیږي مرجع د عدالت وجود نه لري بنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق چې کله نقصي هغه محاکم دي چې دوباره یې ورکوي او همداراز د وکیل مشروعیت ده د مدافع وکیل مشروعیت په وسنی حقوقي سیستمو کې دا داسې خلک نسبت د مشاغلو سي مشغول دي او یا نشي کوی خپل دعوا مخکې بوزي یا حقوقي فهم اکثریت ټول خلک حقوقدانان نه دي. دوی د خپل دعوا لپاره کېدای سي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورقې دي چې لیکل کېږي سي عریضه ده سي هغه ته استدعا ویل کېږي محکمې کې صورت دعوا ده دفع دعوا ده صورت اعتراض ده دفع اعتراض ده دا هر څوک نسي کوی دا هغه کسان کوي سي هغه حقوقدانان سي هغه مدافع وکیل ده. مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقي تحصیلات لري فقهي تحصیلات لري دا کوی سي مدافع وکیل سي او جواز د وکالت دفاع کوي. دا بیا کوی سي محکمې کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمې کې قضیه مخکې بوزي او حتی په حقوقي سیستمو کې داسې یادیږي چې ډېرې په عامیانه شکل ده کوم چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کېږي دغه دواړه طرفه که چیرې په حقوقي مسایلو باندې آګاه یي سي هغه مدافع وکیل ده نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کېږي چون دغه ورقې چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کېږي نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېره په اسانه باندې فیصله کوی سي او حق ته زر رسېدی سي. او که دا چیرې یو څوک چې بې سواده ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سي حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی کنه سیکای بنان ارزښت دی مدافع وکیل عادلانه محکمه کې په وسنی سیستمو کې چې په قوانینو کې هغه راینکاس پیدا کړی ده بیر ارزښت لدی دی عدالت د تطبیق لپاره سده ته ارکان د محکمه وایي یعنی کنجونه د محکمه یا ستونونه او پایه د محکمه. بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چیرې موږ عادلانه محکمه یادو مدافع وکیل باید شتون ولري خصوصا په جزایی مسایله کې چې په خوا د اساسی قوانینو کې د مدافع وکیل شتون په جزایی مسایله کې حتمی ګڼل شوی وسه حتمی باید مدافع وکیل پکې وسی کې ولې چې متهم د حبس لاندې ده متهم د توقیف لاندې ده هغه نشي کوي په خپل استقلال سره خپل دفاع کې له جانب مقابل د متهم دولت ده نو هغه څوک چې په استقلال د مسلکی باندې کوي چې د دغه متهم له حقوقو نه خپل دفاع کوي هغه مدافع وکیل ده چې په استقلالات د مسلکی او په ازادي سره کوي چې د محکمې په مقابل
بلکې د متهم له حقوقنا دفاع. بله استاد زیسب که افغانستان اوسنی وضعیت اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس هلته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي. تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
ټولنو کې چې دغه عالي تحصیلات جوړیږي البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم دا د ټولنې د نیاز په اساس ټولنې د غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي. زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي و څارنوال او مدافع وکیل فارغی سي هغه د حقوق پوهنځی بخش د قضا او څارنوالي ده او د شرایط پوهنځی ده. دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي چې زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي دغه غوښتنې چې دي نو دغه کریکولمونه دغه دوه پانځیونه سکل فارغیږي د دې ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي کریکولمونه دغه په اساس جوړ شوی لکه د شرایط پانځی کې حقوقي مسایل هم ویلل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویلل کېدل همدارس د حقوق پانځی کې فقهي مسایل او اسلامی مسائل او حقوقی مسائل ویل کېدل کله چې دغه شخص فارغېدو دی په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه دوی فیصله کولی که چېرې تنها فقهي فهم وسیږي حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده که چېرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده بنان په حقوقي مسایلو په نړیوالو حقوقي مسایلو سې نړیوال حقوقي مسایل چې دي موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نسو کولی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو کله چې نور نړۍ سره چې موږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې چې موږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې چې موږ تعامل راځي نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او په فقهي مسایلو باندې باید آګاه وچیږو نو دا لامل ده چې کیدای شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي ولې ته فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري د دغه لحاظ نه داسې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محروم دي محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان ښځه هنر دربار نیسي. دغه حقوق چې اساسي حقوق د وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه ښځه هنر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو له هغه حقوقو نه عادلانه محاکمو ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمو ته ده. نو دغه خلک هم ښځه هم نر ده، ښځه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي. خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې، په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه چې حتی مخالف دغه عرفونه مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي، د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتره باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي. او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې ښځو حقوق ښځې مراجعه نه شي کوی، که چیرې فقهي مکتبو لیدلوري په اسلامي فقهي مکاتبو کې مطالعه کو وګورو، اکثر علماو د ښځې قضاوت ته اجازه نه ده ورکړې. یوازینی مذهب چې د ښځو قضاوت ته اجازه ورکړې په هغه مسایلو کې چې صرف حدود قصاص دیات کې هغه کې یو فلسفي بحث ده. په نور مسایلو کې، په مدني او تجارتي او په عادي جزایي مسایلو کې، د ښځې قضاوت د حنفي فقه پر بنسټ باندې جایز ده او حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړه. نو بنان ښځه باید حتی قاضی سي او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه ته مراجعه ونه کړي، باید ښځې قاضیان وګماري، خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي، حتی که وایي چې دا نارینه ته د مراجعه نه کړي. فلسفي لحاظ دا څه ده؟ حتی په ټوله اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې ده چې ښځې قاضیانې وجود لري په اکثر اسلامي ممالکو کې. دا د څه لپاره؟ ښځه حتی فامیلي مسایلو کې، زموږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلي محاکمو کې اکثرا ښځې وې. ولې وې؟ د دې لپاره چې ښځو بس فامیلي مسایلو ته مراجعه محاکم د فامیلي ته کوله، دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوي نسبت نر قاضي ته. بنا د دغه لپاره سی وضاحت کځي قاضي ته بیان وایي چې د دې حقوق نقض نشي بعض مسائل د شرم له لحاظ نور مسائل له لحاظ چې کځو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت دی فطری نه ده هغه نارینه قاضي ته نشي بیان وایي نو کځي قاضي ته بیان وایي چې دغه لحاظ په افغانستان په حقوقي سیستم کې پخوا په فامیلی محاکمو کې کځي دی کځو به کځو ته مراجعه کوله نو بنا د کځو قضاوت د کځو د حقوق د احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده او دا خو لا پرېږده چې دا ستاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین شي ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یا اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه وکړي او خپل حقوق وغواړي.
بله تاسو ویل چې ښځینه او ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې اوسي مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضا ته نسی وړاندې کولی. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي. دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
که چیرې موږ افغانستان وګورو افغانستان اکثریت وګړي پیرو د حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامینو که صادره ای دیر تاکید پا حنفی فقه کهی نو بنان پا حنفی فقه که اجتهاد دی حنفی فقه داده سخز باید قاضی وسی نسبت نور مذاهب تا نور مذاهب اجازه نورده تنها حنفی فقه او فتوا پا وسنی اسلامی نرهی که پا حنفی فقه بانده دستی باید خز باید قاضی وسی گی ولی علت ما بیان کن سی رسیدگی ریز زدگی گی بنان خز باید قاضی وسی گی خزو تا حق ورک وسی سی معاکم و تا مراجعه و گی دیدوی حقوق سکل پتوله نکنه زیکی خصوصا دی نارینه و لخوانه دایمان نارینه پا کورنه پی استبدادی صلاحیتونه لری اکثرا پا میراث مسائله که دی نکاح پا مسائله که اکثر مسائله که دی کزو حقوق پا افغانی خولنه که نفسیگی او دیده شایدان مگیستو بنام که چیر دوی حق پا معاکم کنه و تولکیگی دی اسلامی لحاظه پا کزو بانده ظلم ده دی قرآن آیت ده الله تبارک و تعالی فرمایی بسم الله الرحمن الرحیم و آتون نسا صدقات و هن نحله تاسی دی کزو محرونه دیر پا نیکرویی بانی ورکی نحل پا عربی که دی اصل و مچه تا وایی ایده سی پا نیکرویی ورکی لکه سی دی اصل و مچه شاد ورکی ده سی پا شیرینی بانی ورکی بعضی خلق دی کزو مهر نورکی نفقه نورکی نو بنان که دغه کزو محکمه تا دی خپل دی دی حق لپارس چه نفقه باید ورکول سی مهر باید ورکول سی دا ور نکول سی نو دک محکمه ته مراجعه ونه کی سوال خود قران حکم نقص الله تبارک وتعالى حکم کو نو بنا دا حق چې الله ورکړی دا نو زست کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نو ورکوم چې محکمه ته مراجعه نشي کولای بنا هغه حق چې خزو ته الله ورکړی حق چې خزو ته دین د اسلام ورکړی هغه حق چې خزو ته حقوقي سیستم دی و اسلامي ملک ورکړی نو بنا زست کارایم چې زور توایم چې ته محکمه ته مراجعه نشي کولای او ته عدالت ته مراجعه نشي کولای او عدالت نه خپل غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نه کوي بنان دا ظلم ده او د عادل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده بنان که چیرې د عادل اجازه نه وي عادل مرجع ته اجازه نه وي نو دا واقعیت داسې دا ظلم.
بله په آخر کې که راسو اوسني حاکم نظام ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې چې عادلانه نظام چې دغه محاکم دي چې هغه په اساسي اصولو باندې ولاړ نه وي طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم او په ټولنه کې چې کله ظلم دي یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دانه سي هغه مسایل حل و فصل کوی سي دقیقا چې دا ظلم ده بنام د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل د محاکمو ظرفیت لوړول د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ سي قضا وکړي یو کال باید لاړ سي بیا تحصیل د علم وکړي په معاصرو مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه ورته وسي سي په معاصرو مسایلو باندې علم حاصل فقها دا وایي فقهي لحاظه سي قاضي برعلاوه چې قضا کوي یو کال کال وروسته دی بلار چې بیا د تعلیم دی لمو کې علم کې پاتې نشي بنان قضا یو مسلک ده قضا یو تخصص ده هغه یو عادی مولوی صاحب یو چا چې تعلیمات مدرسې کړي هغه قضا نشي کوي هغه کېدای شي کوم مدرس واغی اما قاضی نشي کېدای قضا یو مسلک ده سلک ده یو تخصص ده بنان په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې د افغانستان دي چې کله به څوک له حقوق شرایط فارغ غیدل د به تیوري تناویل و درکونه به تیوري تعقیب کړیو دوی ته بس تاج بیا دایری دو هر قاضی مجبور مکلف و سکله له حقوق شرایط فارغی کې هغه مسلکی تاج تعقیب کړي یو څارنوال سکله فارغی دو له حقوق شرایط هغه تاج باید ویلی یو مدافع وکیل سکله فارغی دو هغه باید تاج ویلی تاج چی شو عملی برخه باندې ترنینګونه وسی عملی برخه باندې باید پوسوي وای چې دغه فیصله څنګه کیږي طرفاینو دعوا څنګه رسیدګی کیږي مسائل مختلف مسائل حقوقی صورت مطرح کیږي د څنګه حل فصل کیږي بنا دغه سیستمونه او اساسات دی حقوقی قدر دی افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې ور کده مسائل به تر یا نسی دا مسائل په یو نظام کې وجود نه لري طبیعی درسته دیگه نظام عدالت خطه داره ده عادلانه رسیدگی نسته به یه نظام کسی طول سیستمونه جوری لیکن عدالت او محاکمی جور نی اغا نظام دی ظلم نظام ده اغا نظام دی عدالت نظام نه ده اغا نظام دی خلق و حقوق و رسیدگی نسی دوید
بله دیر زیاد مننه تا زوندی و سلامت و سی
مننه تا زوندی
درنو دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونی کوم بد پایلې درلودلی شي خبري وشولي تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری
I'm not afraid. شپ مغرانے آئی میرا بانے گوڑ سرگی میں پلا دے رشپ مغرانے آئی میرا بانے گوڑ سرگی میں پلا دے رونے رش پال گلے آئی ناز بلے میرا وشی کی خالون آئی مرد رشپ والا غلے